سلامونه د سهارات بجيري ز صفي ولاستانګ زایمو د ازادي رو دغه پروگرام ته خره لاس ټایم پین په خبرو مکو
نن د اپریل څلورمه د ماينونو د خطراتو په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې استازولۍ د دې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی چې پکې راغلي افغانستان لا هم له هغو هیوادونو دی چې ځمکني ماينونه او ناچاودي توکي پکې د خلکو ژوند ته جدي ګواښ جوړوي. په راپور کې راغلي په 2023 کال کې سره صلیب د ماينونو او مهماتو په چاودنو کې د 540 کسانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې پکې 400 ماشومان دي. سره صلیب دا هم ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغاني سرې میاشتې رضاکارانو په مرسته په 50 هغو سیمو کې چې په ناچاودو توګه ککړي دي له 243,000 څخه زیاتو خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه روزنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره میاشت راپور ورکړ چې په افغانستان کې هره میاشت له 550 څخه ډیرو کسانو ته د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې مرګ ژوبله اوړي. د ادارې دا یادونه هم کړې چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د هغو سیمو په یوه کیلومتري کې ژوند کوي چې په ماینونو او ناچاودو توکو ککړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سره د حقابې او د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار او د جنوبی آسیا د برخې عمومي مشر محمد رضا بهرامي له ښاغلي متقی سره لیدلي. دغه سفارت زیاته کړې چې متقی د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې مثبتې ارزولي او د شته فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د غونډې په جریان کې بهرامي د ګاونډیتوب پالیسۍ ته غاړه ایښودل د بهرنی سیاست لمړیتوب ګڼل. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په یو مطبوعاتي کانفرنس کې اعلان کړی چې دواړو خواوو د نوو پرمختګونو دوه اړخیزو اړیکو د اوبو موضوع او په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران او طالبان په خواله هلمند د ایران د حقابې په اړه سختو کړکیچونو سره مخ وو. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ له پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لخوا د پولیو د لیک د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له پاکستان څخه راستنیدونکو کورنۍ باید په پوله کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي ترڅو د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په 2015 کال کې په بادغیس کې د پولیو یو مثبته پېښه ثبت شوې. که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال مثبتې پېښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې 2040 کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پېښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوی. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ په داسې حال کې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو ترمنځ د پولیو د لیک په اړه خبرداری ورکړی دی چې پاکستان غواړي د افغان تابعیت د کارت لرونکو شاوخوا 8 لکه کډوال له دغه هیواده په زور وباسي او ورده مخې دغه لړۍ پیل کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي هیواد یې ناټو کې پاتې کیږي، خو باید د دغه تړون ټول غړي خپله پوځي او دفاعي بودیجه د کورنیو ناخالصه تولیداتو 5% لوړه کړي. روبیو دا خبره پرون د ناټو یا شمالي اتلانتیک پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې په بروسل کې جوړه شوې وکړه. هغه چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې د لومړي وار لپاره ګډون کړی و زیاته کړه. ولسمشر ټرمپ په ښکاره اعلان کړی چې له ناټو ملاتړ کوي او موږ په ناټو کې پاتې کیږو. اروپایي هیوادونو بیا ویلي چې خپله پوځي بودیجه د پام وړ لوړه کړې ده. د ناټو سرمنشي مارک روتا هم ویلي په تېرو څو میاشتو کې دې برخه کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مومنې قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، زه برېښنا غوښتل تاسو ټول ته شرغ واس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول به تر هغه جوړو صحتمند او سږی وخت په خیر وي. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ او ستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولې نمونه په تاریخ په زرینو کرښو لیکل شوې دي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه پښتو کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډېره اسانه او چټکه توګه سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. لولو چې ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه وه، چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له امله څخه دا پیژندل سوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل سوې وه، په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل سوې ده. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وایي د شارح میرمن وه او د امیر غیاث الدین لور وه، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري یې په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1880 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوې، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1880 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1850 څخه تر 1800 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1880 هجري قمري کال کې زیږېدلی او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دی. نو غالباً ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دې واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول، هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او څوک چې وو هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیګم. د ګوهر شاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو ډغرو نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهرشاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهرشاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهرشاد جومات په خپله ګوهرشاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و. او دغه ګوهرشاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جومات چې میرمن ګوهرشاد بیګم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماري څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ یې د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې ګوهرشاد بیګم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړې اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهرشاد بیګم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي ترڅو افغانې میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و، او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهرشاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي، او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهرشاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهرشاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي، او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول، او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژور اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړي ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شهر بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته یې د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شهر بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شهر بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شهر بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاه جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شهر بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترینه آثارو له جملې څخه یې په مشهد کې د ګوهر شهر جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نومونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شهر بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شهر بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهر شهر بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهر شهر بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاصم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په تن وي. تر نو وګلری زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اتلې افغانې مشهورې مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو وګلری زکون کو هیله مند یم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. تر نو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تېره ورځ موږ تاسو لوست میرمن ګوهر شهر بیګم و د میرمن ګوهر شهر بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهر شهر بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت و. نن یو ځل بیا هم تاسو لپاره مې د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په 18مه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالې په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته څېرمه د اسپاژ میز ګل په کلی کې په یوه پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توحی د پښتنو د توحی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توحی نه یوازې دا چې د ملکې نازو بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پېژندل کېده. نازو انا توحی په خپله په اوولسمه پېړۍ کې یعنی په اوولسمې پېړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توحی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پېژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توحی د یوې زړهورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پېژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توحی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توحی نومېده چې سلطان ملکی توحی د پښتنو د توحی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. فعالیتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توحی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبري، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېدی چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاد سوې ده چې نازو انا د میرویس خان نیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړه، او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم، تاسو ټول ته کوم، نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده، او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډېرې مېرمنې هڅولې، او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پېژندل کېږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي، هغه ډېر زیات پیاوړي او ډېر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه، د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډېر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود، کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي، او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدله، او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پېژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام. په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کېږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کېږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنې نازو انا د یو پیاوړي او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دي، او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، او بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کېږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه، او ښځې یې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنې نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه، او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله، او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کېږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیارۍ له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت، او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول یې په هغه کې رعایت کړي دي، او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي، او په دې خبرې باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي، او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغې د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګا وه د نرګس لمنانده، ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویله ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث. په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول، او څه ډول یې کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښ دی. مرګ او میراث. نازو انا په شپږ شپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی، او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده، او د هغې کوم اغیزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده، او د نازو انا کوم داستانونه، کومې لیکنې چې دی وس هم پاتې دی او نازو انا نوم وس هم د ټولو افغان مېرمنو او د ټول افغان اولس پزړونه کې دی او وس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کیږي. درنو زده کوونکو هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي وو اوسېږي. اوس هم دا هم زموږ او ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می امید درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ بیاست او وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ذهني روغتیا صرف ته شرغ لاس وایم. زموږ استاد نن د دغه صرف لومړنی ورځ ده، لومړنی درسي ساعت مو دی. نو تاسو ټول ته دغه صرف ته شرغ لاس وایم. هیله د چې لوست راخرنی شي بو تاسو را سره ملتیا وکړئ تر څو په دغه صرف کې یا په دغه لوستونه کې چې کوم مهم او په زړه پورې معلومات موږ تاسو ته وړاندې کوو تاسو ورته غوږ ونیسي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ استاد خبرونه یا د نن ورځې خبرونه چې موده هغه د ذهني روغتیا اړوند ده. چې ولې دغه پروګرام یا د خبرونه تاسو وړاندې کیږي، ولې دغه سمفونو په دغه سمفونی کې موږ تاسو ته دغه لوستونه وړاندې کوو، هدف مو ستاسو سره مرسته ده تر څو یو ښه او مکمل ذهني روغتیا ته تاسو ورسیږي. دا چې ذهني روغتیا زموږ استاد د ژوند هغه بنسټیزه برخه ده چې زموږ سره په خوشاله ژوند کولو کې مرسته کوي، تر څو آرام و اوسو، هوساینه لاسته راوړو او د خلکو سره په ټولنه کې ښه اړیکې ولرو. د دې ترڅنګ دا چې د داسې منی خلک د دردونو ډک دي، د کړاوونو ډک دي، د داسې نه پوره کېدونکو هیلو او ارمانونو څخه ډک دي چې په ورځ کې د سلګونو ننګونو سره دوی مخ کیږي. نو لکه څرنګه چې موږ هر سړي ته ګورو، هر شخص که هغه په نننۍ عصر کې که هغه لوی اوسي، که هغه سپینجری اوسي او که شیرځوان اوسي، هغه هر ورځ د مختلفو ننګونو سره مخامخ کیږي او په ډیرو یعنی د ژوند په چارو کې په ډیر سختۍ سره مختزه. په اصل کې خپل همدغه ستونزې یا همدغه د نن ورځې هغه ننګونه چې موږ لرو په نننۍ عصر کې، دا ټول زموږ ذهني روغتیا زموږ څخه اخلي او زموږ سره مرسته نه کوي تر څو په ښه ډول سره موږ خپل ورځنۍ چارې مخته بوزو یا وکولای سو خوشحالي او هوساینه لاسته راوړو. موږ او تاسو نن په داسې عصر کې اوسېږو چې د هر څه څخه مخکې موږ زیاته خوشحالي، زیاتې هوساینې ته اړتیا لرو. هر کله چې موږ او تاسو تلویزیون ته کښېنو، راډیو ته غوږ نیسو یا رسنیو ته مخه کوو، پرته له درد، غم، ناهیلۍ څخه بل څه نه اورو او نه هم څه وینو. هیلې او امیدونه مو هم د زړه په تل کې ژوندي ښخې کړي دي. ژوند ته موږ ټول د یوې تورې پردې تر شا ګورو. ځوانان او نوی نسل مو هم د یوه درده کړی ژي او په داسې حال کې چې زموږ او ستاسې د دغه عصر دغه نوي ځوانان باید د ژوند ژوندي زړونه ولري. دوی باید د ژوند په ډیرو اړخونو باندې برلاسي اوسي، د ژوند کړاوونو ته یوه غښتلې او ټینګه سینه ورکړي. پر دې سربیره په دغه سخته لاره کې دوی باید ښه هوساینه ولري او ډېر قوي اوسي تر څو دغه د ژوند کوم پیچلی سفر چې دی دا په ښه توګه مخته بوځي. نو په دغه د سفر په دغه د ژوند په دغه سفر کې موږ او تاسو لارې چارې ته اړتیا لرو تر څو کولای سو هوساینې ته ورسیږو، سکون پیدا کړو او تر څنګ یې یو ښه آرام ژوند ولرو. د درد او غم او کړاوونو سره سره باید موږ او تاسو خوشحاله ژوند ولرو. خو دغه سختي، دغه غمونه، دغه ناهیلي، د نا امیدي، دغه مشکلات د ژوند د دې سبب سوي دي چې موږ او تاسو خپل ذهني روغتیا د لاسه ورکړو. دومره ډیره پر موږ باندې اغیزه پرېږدې چې موږ نسو کولی خپل دورزنی چارې په سمه توګه مخته یوسو یا په ښه توګه هغه سرته ورسو، ځکه موږ په ذهنن موږ نارام یو، هوساینه نه لرو، آرامي نه لرو. که چیرې موږ په درس ویلو باندې اخته اوسو، که چیرې په کار کولو اخته اوسو، خو بیا هم یو ډول ذهني نارامتیا موږ لرو. نو د دغه ستونزو د حل لپاره موږ څه شي ته ضرورت لرو؟ ذهني روغتیا ته اړتیا لرو، چې ذهن مو روغ اوسي، سالم اوسي. نو په دغه خاطر موږ په دغه لوستونه کې تاسو ته داسې معلومات وړاندې کوو چې تاسو خپلې ذهني او عاطفي روغتیا ته ورسیږئ. نو نن ورځ مو راځو تاسو ته د ذهني روغتیا اړوند معلومات لومړی تاسو ته وړاندې کوو. د چې خپل ذهني روغتیا څه ده؟ د روغتیا نړیوالې ټولنې په نظر سره یوازې د ناروغیو او فزیکي مالیریتونو نشتنوالی روغتیا نه ده. په اصل کې روغتیا یوازې دا نه ده چې زموږ لاس پښه دې شو اوسې، زموږ د سر درد ونه کې، زموږ د لاس درد ونه کې، دا په دې معنی نه ده چې موږ مکمل ډول سره روغ یو، بلکې د خپل روغتیا د یوې مکملې جسماني، ذهني او ټولنیزې هوساینې ته ویل کېږي. دا چې موږ په مکمل ډول سره جسمانی روغتیا ولرو، یعنی جسمن مو د بدن هر غړی روغ اوسي، تر څنګ یې ذهنی او ټولنیز هوساینه ولرو، یعنی ذهن مو هم آرام اوسي او تر څنګ په ټولنه کې ژوند کول مو هم آرام او هوسا اوسي. نو دغه ته روغتیا وایي په اصل کې. اوس راځو ذهني روغتیا ته. ذهني روغتیا بیا هغه هوسا حالت دی چې انسانان پر خپلو وړتیاو باندې باور پیدا کوي، د ژوند او ورځني مسایلو سره، د ژوند او ورځني چارو سره د مخامخ کېدو توان ولري. دا چې دوی په ژوند کې د ستونزو سره مخامخ شي، ذهني روغتیا د مرسته کوي چې موږ دغه مخامخ کېدو سره، پر دغه ستونزو باندې د په برلاسه کېدو سره موږ توان او طاقت ولرو. که چېرې ذهنم آرام اوسو، نو ملمدار خبره ده چې لیسو موږ هر ستونزه چې موږ په ورځنی چارو کې د هغه سره مخامخ کیږو، هغه په شړول سره مدیریت کوو، په شړول سره سرته ورسو. د دې ترڅنګ ذهني روغتیا بیا د ژوند په هر پړاو کې ډیره مهمه ده، هغه که د کوچنیوالي څخه تر ځواني پورې وي، که د ځواني څخه تر پاخه عمر پورې وي، او یعنی په هر حالت کې چې وي، په د ژوند په هر پړاو کې چې وي، دا زموږ لپاره مهمه ده. او ذهني روغتیا زموږ په احساس، زموږ په کړنو، زموږ په فکر باندې هم اغیز لري، او زموږ سره مرسته کوي تر څو د ژوند لارې موږ وټاکو او د ژوند په سمه لاره باندې ولاړ شو. تر څنګ یې ذهني روغتیا زموږ سټرس اداره کوي، د نور سره د اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي، او د هر څه په انتخاب کې مهم رول لري. که چیرې ذهنن موږ آرام اوسو، موږ ویل چې ذهني روغتیا خپل هوساینه او آرامي ده. نو که چیرې موږ ذهنن هوسا اوسو، آرام اوسو، نو په دې معلومدار خبره ده چې سټرس په مو اداره وي، کنټرول وي، یعنی ډېر به په سټرس کې ونه اوسو. تر څنګ یې دا چې ذهنن آرام اوسو، د نور سره ښه اړیکه جوړولی شو او کولی شو بهترین انتخاب کوم. معلومدار خبره ده که چیرې مو ذهنن موږ آرام ونه اوسو، فکر مو خراب اوسي، یعنی ذهني نارامتیا ولرو، نو نسو کولای چې د ښه او بد ترمنځ توپیر وکړو، نسو کولای چې سمر لار انتخاب کو. کله کله چې کچیر موږ مثلا د غوسې په حالت کې وسو، موږ نسو کولای چې د غوسې په حالت کې یو ښه او بهترین لار پیدا کو، ژر تصمیم نسو او ورسته چې وخت را ورسیږي موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ غلطه لار انتخاب کړو. تر څنګ موږ ذهني روغتیا موږ په احساس، د فکر کولو په بهیر او جریان باندې، تر څنګ موږ په کړنو او عمل کولو باندې اغیز لري. دا چې موږ ذهنن هوساینه ولرو، آرامتیا ولرو، او دا چې موږ هوسا او آرام اوسو ذهنن، نو دا زموږ ذهني روغتیا ده. نو که چیرې ذهني روغتیا ولرو، نو دا زموږ په احساس باندې هم اغیز لري چې ښه احساس ولرو، په فکر کولو باندې مو هم اغیز لري چې ښه فکر وکړو، ښه تصمیم ونیسو، ښه پرېکړه وکړو، سمه لار انتخاب کړو. نو بیا دا فکر کول، ښه فکر کول بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ ښه عمل وکړو. نو دا ذهني روغتیا ده چې د ژوند په هر اړخ کې زموږ سره مرسته کوي. رازو د ذهني روغتیا اهمیت ته ده چې څه اهمیت لري چې موږ ذهنن آرام اوسو. اول دا چې احساساتي توازن د ژوند د ننګونو سره د مقابلې لپاره آرام او مثبت پاتې کېدل. د ژوند د دغه سخت حالات سره، د ژوند د کړاوونو او ننګونو سره، موږ ته دا توان راکوي چې ورسره مقابل سو او پر هغه باندې، یعنی د دغه ستونزو په وړاندې، د دغه ستونزو په مقابل باندې موږ هوسا او آرام اوسو او وکولای سو ښه اقدام وکړو. بل د اړیکو شوالی دی. دا چې ذهني روغتیا موږ ولرو، ذهني آرامش ولرو، نو زموږ سره مرسته کوي تر څو د نور سره ښه اړیکې جوړې کړو، روغې اړیکې جوړې کړو، او پټولنه کې شروع ولوبو نه د ذهني وضاحت دی په شته فکر کول او سمې پریکړې کول مخکې مه هم یادونه وکړه کچیر ذهني وروختیا ولرو ذهن نارامو سو کولای سو ش فکر وکړو او کولای سو ش تصمیم ونیسو تر څنګه فزیکی روغتیا ته مرسته دا یو ډیر مهم تدې کچیر موږ ذهني روغتیا ولرو زموږ فزیکی روغتیا به هم شوي یعنی د فشار به پر موږ باندې ډیر ونوسي او کولای سو ښه خوب وکړو کچیر تاسو فکر کړی وی کله کله موږ کچیر ځین وختونه موږ آرام ونوسو یعنی سټرس ولرو په یو سم خوا بدوي یا د یو ستونزې په اړه موږ غمجن وسو نو ښه خوب هم نسو کولی فشار هم را باندې ډېری کله کله زموږ پر سر درد سي زموږ په معده کې مثلا کله کله زموږ ځینې د معدې تکلیف د همدغه سټرس او فشار د دې موضوعاتو څخه راپورته کیږي تر څنګه د بدن فزیکي روغتیا هم راسموي او زموږ سره مرسته کوي فیزیکی روغتیا ولرو ډیر مهم خبره په دغه ذهني روغتیا کې کچیر ذهنن موږ آرامتیا غواړو ذهني روغتیا غواړو نو مهمه دا ده چې عاطفي روغتیا ولرو د احساسات روغتیا ولرو یعنی احساسات مو شو وسی خپل احساسات وکولې سم مدیریت کو وکولې سم کنټرول کو او خپل احساسات مثبت کو نه د دې لپاره بیا موږ عاطفي روغتیا ته ضرورت لرو راځو عاطفي روغتیا ته د چا عاطفي روغتیا سره عاطفي روغتیا به د انسان د رواني او ټولنیز ژوند یو ډیره مهمه برخه ده یعنی هم په رواني لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې ډیر مهم څه ده عاطفي روغتیا او دا روغتیا موږ ته د توان راکوي چې خپل او د نور احساسات وپیژنو خپل احساسات درکو او د نور احساسات درکو هم هغه احساسات په شلو سره مدیریت کو او د هغه احساسات په وړاندې ښه چلند وکړو د عاطفي روغتیا درلودل نه یوازې دا چې د انسان په ژوند کې د آرامۍ او خوشي سبب کیږي بلکې په ټولنه کې هم د ټولنیز اړیکو جوړولو کې د په مسلکي بریا کې او د ترڅنګ د ژوند د ستونزو سره د مبارزې لپاره هم اړین دی کچېره عاطفي یا شروختیا موږ ول روز موږ سره مرسته کوي ترڅو موږ هوساینی او آرامتیا ته ورسیږو په ټولنه کې د نور سره ښه اړیکې جوړې کو په مسلکي خپل په مسلکي یا په کار کولو په موهید کې بریالي توګه لاس سره وړو او د ژوند د ستونزو سره موږ مبارزه وکړو چې دا روغتیا به څو اړخونه لري اول مهم د دغه روغتیا لپاره چې دا موږ عاطفي روغتیا ته ورسېږي د دې لپاره اړینه ده چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات په سم ډول سره درک او وپیژنو چې دا احساسات مو ولې راپېدلې دي ولې موږ داسې احساس لرو د هغه سرچینې پیدا ترڅنګه د احساساتو کنټرول دی د جذباتو سم مدیریت او هغه په مناسب وخت کې څرګندول یعنی موږ خپل وکولای سو خپل احساسات کنټرول کو مدیریت کو کله کله غمجن یو یا قهر یو خپل احساس باید کنټرول کو مدیریت کو او آرام اوسو د سختي سره مقابله ده ستونزو او فشار په وخت کې باید خپل ذهني او عاطفي ثبات وساتو یعنی خپل ذهن د ستونزو په وخت کې د فشار په وخت کې خراب نکو بل مثبت اړیکې جوړول دي چې د نور سره د ښه تعامل او اړیکو جوړول کې مهم تر څنګه د خپل ځان منل خپل ځان باید په دې توګه و منو چې مثبت فکر وکړو خپل کمزوري او خپل هغه ځواک او پیژنو خپل کمزوري نقطه او خپل د قوت نقطه موږ پیژنو نو موږ کولای شو چې عاطفي روغتیا ته ورسیږو د دې روغتیا اهمیت څه دی اهمیت یې اول ذهني او بدني روغتیا ده موږ ویل چې عاطفي روغتیا د ذهني روغتیا پر ذهني روغتیا کې زموږ سره مرسته کوي تر څنګه په بدني یا فزیکی روغتیا کې هم سره مرسته کوي زموږ سره دا مرسته کوي چې موږ او تاسو خپل استراب جوړ خفقان او نور رواني ستونزو څخه مخنیوي وکړو ټولنیز اړیکو په جوړولو کې مرسته کوي تر څو د خلکو سره جوړې اړیکې اوږدمهاله اړیکې او ښې اړیکې جوړې کړو په مسلکي بریا کې بیا هم زموږ سره ژوند مرسته کوي چې په مسلکي ژوند کې موږ وکولای سو خپل احساسات په سم ډول سره مدیریت کو او تر څنګه مثبت چاپیریال رامنځته کړو په خپل مسلکي د ستونزو سره مقابله دا چې موږ عاطفي روغتیا ولرو نو کولای سو چې د ستونزو سره مقابله وکړو په سختو حالاتو کې موږ شتګلاري پیدا کو او د فشار پر وخت باندې ځان کنټرول کو په دغه مهمو برخو کې زموږ سره روغتیا یا عاطفي روغتیا د احساساتو روغتیا از موږ سره مرسته د عاطفي روغتیا عناصر څه دي یعنی ځینې مهم عناصر په دغه سلامتي ته د رسیدو لپاره موږ لرو اول ځان پوهاوی دي چې خپل احساسات او پیژنو او هغه ومنو ځان تنظیمول دي چې خپل احساسات په شړول سره مدیریت کو هڅه ونه ده ځان باید شو هڅو مضبوط اهداف ته همدردی د نورو احساسات درک او د هغو سره همدردی کول دي ټولنیز مهارتونه دي چې د نور سره کولای سو مو شیاړي کی جوړي درنو ځکه کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدل وی او څه ګټه به مو اخیستې وي تر اوسه کې درس پرې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چې
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنو زکونکو هیله د چروغ جوړ وستا وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره ده سولې وی تاسو ټول ته نن ورځ به هم لوست شرغ لاس تویم هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کته وخنین نن موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو پر هم دغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیش په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیشو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله په وړاندې دوی وړاندې کوي همدغه احساسات دي. احساسات نوویل سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي او دغه عکس العملونه کیدای سي د خوشي په ډول وي، کیدای سي غوسه وي، کیدای سي خفګان اوسي، کیدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغه سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسي چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان شو پیژنو، د دې لپاره اړینه هم ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دوی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په حق له هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې، دی کولای سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار راکموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وشم، که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنی که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت دی، کوم سټرس ویره یا استراب چې زلرم هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټ شي. او دا به مرسته کوي چې یو انسان یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته یو کس ته یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنی که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دکې وي، وړتیا په دکې وي، نو کله چې د خپل احساس وپیژني، د یو پیش په وړاندې مثلا کله خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، د به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکې. کچیرې په قابل شخص یا بل نفر وویني چې ډیر خفه دي، خفګان دي، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندل، نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسه هغه زه تر سره کړم، نو دا بیا د هغه سره یو ښه تعامل دي چې موږ یې کوو او موږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاوو په حق لشه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ دونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا به ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای سوچ خپل ورزنی چاره ته په شړول سره ادامه ورکو. نو ځکه موږ کولای سوچ یو شه تصمیم هم ونیسو، یو شه پریکړه هم وکړو د خپل ورزنی چاره کې، خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ تاسو خپل شه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم شکوي او موږ سره مرسته کوي ترسو په آرام فکر سره په شړول سره یو شه تصمیم ونیسو. راځو ته چې موږ څنګه کولای سو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپل احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپل احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په خپل هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیز کوي د هغه په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساسات ته متوجه اوسئ، چې کم پیښه وسو او دغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلودي. ورپسې راځي خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچې کې ولیکئ، چې دا کار به تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې دا کار حتمن وکړئ، چې دا کار بیا سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینه معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې تاسو باید دا غسر شینه هم معلومه کی، د کمې پیښې د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم، د دې احساس لامل څه شي، ولې زه دا احساس کوم، کمه پیښه وسو، کم حالت سره زما خپل چې ما داسې احساس پیدا کی، د دې احساس پایله څه کېدلی سي، او دغه پښتني بیا تاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته ورته درک یا تاسو خپل احساسات شو پیژنئ او شد درک. ورپسې د نور سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لري خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ نغړو سره خپل احساسات شریک کړي، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوي د خپل احساساتو په حق له د تاسو سره مرسته کوي، د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ته ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتنه چې د کومې پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس درلودلو دلیل څه شي، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته راځي احساس کوي او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومیږي. مراقبه او ځان انعکاس وکړي، د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سره ورسوي چې هغه ساسو ذهن را مکی مثلا مطالعه وکي مثلا موسیقي ته غوږ ونیسي مثلا د یو چا سره خبرې وکي یا یاداشت ولیکي یا خپل احساساتو په حق لیکنی وکي خپل ځان ته لیکو لیکي چې دا ټول سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژني او په څه ډول سره درک د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی بلکې ستاسو په ټولنیز مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړې کوي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږي ذهني روغتیا ته ورسیږي سیجی رواني روغتیا ته ورسیږي سکون آرامتیا او خوشی ترلاسه کی نو مهمه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ د خپل احساساتو سرچینه وپیژنئ او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا داخلي آرامتیا سکون او هوساینه درکوي تر څنګه لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل دا چې کله تاسو خپل احساسات وپیژنئ د نورو احساسات هم ش درکولای شي کله چې مو د نورو احساسات ش درکړل نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی مسله کې برخه کې هم همداسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعیا که بیا ځلې تاسو پیښ سوه تاسو په پوهیږئ چې زه د پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي تاسو په دې وخت کې خپل احساس شو مدیریت کولای شئ شی کنټرولولای شئ چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو شی اړیکې جوړې کړئ نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځني احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتاب چاخلی په هغه کتابچه کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ که چیرې تاسو هدف دا وی چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ نو د هر لوست په پای کې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ هر ورځ تاسو دا څو پوښتنه تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودي په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودي د دې احساساتو لامل څه و تاسو ولې دا احساس درلودي او د دې احساس لامل څه و یعنی کومه پیښه کومه خبره کومه واقعه تاسو سره پیښه شوې وه یا تاسو سره مخ شوي یا چې تاسو دا احساس درلودي ورپسې تاسو خبرګون څه ډول و یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي د یو موضوع څخه خبر شوي یاست او تاسو دغه په وړاندې څه ډول احساس درلودي څه عکس العمل مو درلودي څه ډول عکس العمل مو یا خبرګون مو ښکاره کړی دی هغه ولیکئ او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه څه پیښه بیا تاسو سره پیښ شي همداسې احساس بیا ځلې تاسو وکړئ نو تاسو به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې تاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چلی
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو
غم د جانان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورک کړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو وزر لري د مکان زندگی تیرو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو